تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدین شما.
ډیر مننه کورودان اتبه جیشوی قدر منوریدون کو د دې سات پخ پرونه کې اوري چې د کندوز چارواکی وای چې دغه ولایت اکثر سیمه تصفیه کړی دي او د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې او نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه چارواکي وای په دغه شهر کې په وروستي عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوه محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې پرون دوه غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې د دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي. همدلله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډه ونیول سوې دغه راز د ملي اردو د جلبوجز قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خیلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوې دي. والی وای په دغو عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوې دي. افغان حکومت په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوې دي. اجرایي ریاست وایي اوس هم د بې ځای سو کورنۍ سروې روانه ده او له خو اړو کورنۍ سره بشري مرستې پیل سوې چې سروې بشپړه سوې ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
متاسفانه
حادثې اساسباري د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کمساره پېښوه. دا یوه غموونکې پېښوه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بيځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سرې میاشتې له ټولنې سره مالي او بشري مرستې وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سرې میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمي پرون په یو پیغام کې چې د هلمند مطبوعاتي دفتر خپور کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
د تاسو ټول یو ډولونه هم توقع تقاضا مده ده چې د خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړي چې ترغو د یو کولای شي په خاص حالاتو کې د موږ له خلکو سره کومک کنه.
لازادې رجو خبرونه اورې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې پر وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې پر وړاندې خپل دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید وتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادې رجو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اتمه نیتا او پلاسمه نیتا د رواني شوې لاشه دواله نو د افغانستان کرکټ ملي لوبې د وګټلې او د خبرو ان سره ان شاء الله د پراتنو کلو د کې د زمبابوې ملي لوبې د ترلاسه د لوبې د ګټه یوزي.
په پام کې د افغانستان خپل لمړی یو رسنۍ نړیواله مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 یو رسنۍ او دوه شل اوره مسابقې وکړي. په ننګرهار کې د دوه محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلي د سفار راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو ټوکو چاودنې وسوې چې لامل یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لښ ونه وی کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. چا د دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل ګومان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځانوژونکي حمله وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې ویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
دی وای له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبر وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سوو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنۍ عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په انقره کې وروستۍ دوی بمی چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پېښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیه حکومت دا پېښه تروریستي حمله بللې او وایي پېښه به څېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشتۍ رانیسي. دغه جنگي کشتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوی وی. خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنگي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه څوارلس څرخي الوتکې څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د پداسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي. د امریکا پوځ چې له تیر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباري کوي په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سولې حل لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
داسې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان سره مونږ وخت
په کابل کې له هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
اقدامات ترسره کړل چې اسلحه جمعوري کو غیر قانوني اسلحه جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمه بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي باندې خپل کړي. لبرخوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیته ځو د اوسنۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، فعلاً وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زه خپل سلامونه سروان صاحب تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسله والو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای پر ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرغون حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک پاینټ درلود. هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات د ټول د ښار سیمه دي دغه تصفیه کړې دي او د درېمې حوزې سیمه تصفیه کړې. درېمې حوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، داخل راځي، نوای داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه قواخانه دغه شاوخوا سیمه هم تصفیه کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هر سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسله وال طالبان لاغه ځای په افغان ځواکونو باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومه سیمه ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونو څخه مو وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وخت موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي دغه په مخ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو انساني یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشته دي او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجو شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې لپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک پسترګ ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک پسترګ ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلولو رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلولو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د اوسنی رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډېر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډېر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډېرو هڅو وروسته هغوی قایله کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. ښاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا ویل
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل؟ اول یې وکړل، دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. خو له دې عمله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغۍ وخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بیوزلی، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک یې په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. ښاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و حسی روانی دی چه دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که بزن بتانیم افراد به شکل
سرنگه چه زمونگ امکانات لگ دی نشو کولی پیزت او درنوی سره دخل کو درمل نو کلو من گوارو دا حالت بدل کلو. سرال دی چه داستونزا پا بش پل دول لمن زنزی خوحات سی کهو چه کمی کلو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. ښاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تا پانتون میرم پس میام یا زنده می باشم یا نمی باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلار شم بیرت با جوانده رازم او کنه. ما دا کلومه مخی تا زن مرگی پیخ ولیدلا. دا انسان لاس و بخیمی ولیدلی. دغه حالت پر ما بد تاثیر و کرد. لچه سرمی خبری نکولی. وزیاد می مخ بخربی دو و بلاخره دل تراغلم.
بلا مرمن سجیا وای چه کورانه تاو تریخواله دده در روانی ستونزو سبب شویده.
تقریبا 3 هفته میشه من دچار این مشکل هستم و دلیلی که من
دا وای کبو دری اونه کیگی چه لده ستونز سر مخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمنځ ستونزه ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې.
شاید همچنین مشکلی پیش نمی آمد.
د عامه روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر سهده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي. د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له 8 تر 9:30 پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پس روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبول او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم ده بهر راغلی دی او هغه داخلی متخصصین او حقوقدانانو سره هم بوختیو هغه تطبیقی عملی او حقوقی لاره چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومره پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوې وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
تاسو لا پیغامونه نه
هندستان ولایت مرکز فارون نتا سره په تماس کې عمل تخواشنی سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دی بدیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کارو کول نه یو اهل کار پر دی چې نورستان مظلوم ولس ته کارو کې
زه د روزګان ولایت څخه چې د اساسه ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د جنګاله درازه کسه لار بند نہ مشترات لائسی دراوتم داغ سکھاسکر
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټ دی باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤوله کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلا چې هر څوک لري دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیت جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه بانګونو پر کول، پر ځنه مارکیټونو او چورو چفاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خانانو لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش ته چې دا غیر قانوني سلا چې څومره په داخل په شهر کې ده بازار ته دغه سلا چې هر څوک لري دا باید خالص سلا شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمیر کابل ښاریانو هم ویلي وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیې قوماندانۍ چارواکو هم ویلي وو چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توضیح شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد حقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړ توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږ امر لرو دقیق چې څومره کسانو تجاوز د اسلحه ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحه لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات تر سره کړل چې د اسلحه جمعوري کو غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبری مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولمالی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شار ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشتۍ رانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنیم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه با دری و پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل در ته جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې جنگ جګړو او نورو مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنګ ښودلې دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی دی چې له دې کبله په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او که وي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به یې اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 8 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
شرمنده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب. بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هست این مردم متاثر است و از خاطر سفر هم است و از خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود من قسم در فامیل ما 18 نفری حتی ما 5 نفر ما به این مرض مبتلا هستیم. ما میگم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله بله، بخاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر زیادتر است. بخاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که میتونن بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرضها مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کدشه. یو شمیر خلق لداسی هم چه شمیری هم شاید دیر وی چه پمدین اروغی اخته دیلی کن متوجه بیخینه دیسی.
بله.
بل اوریدون که لرو ده تلیفون للاری تو خیره ایلا زابله.
میره بانی سب.
سلام کن پوکی ما ده زابل ویلی فرطاس کماس کن فروان فتا.
سلام تو سب.
افتاس مسترم جایی نیسا باوتور اوریدون که او کارکون کتوکل منی
لیسی.
دا چې کاسي په موضوع په هکله موضوعونه ویلی شی چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکۍ چا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ملک نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلیو، په ټولو خلکو کې مزوینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، کان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي، او تر دې کړکېچ تر دې مشکل تر دې تراجېدي باید سر وباسي. دا به تر څو پورې دا جنګونه زموږ خلک فور نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وزور. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اردن کې له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب، راډیو آزادي است.
سلامونه، سلام از میوم علی ارمان کنانه موفیلن ده کنزوز سخات تاسو تا و در راژیو طول و ریدم که ده سلامونه.
سلامت و سه میرابنی کوی کنانه سیب.
منه نجانده و سیده خوب بس پیل نظر پا کنزوز که مسیح بدل تا هم خلق دیر روانی مشکلات سر روانی خلق سر دیر در حالات با جانده با همونگ دلتا بولی در خپلا ضربتی زوا که خپلا وزیپل را مداغا جنگونه ډیر مشکلات سیخ کړل خلکو ته. خامخا دا خو ډیره مشکله خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نخواسته نور مشکلات ته بیخیږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګیرنه وشي. خو باید مونږ افغانان ته پکار ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې ټکو ټوک کې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو، او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ رانه شو. نو که مونږ مقاومت وکړو، دا به زمونږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسئ کنړۍ صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بڑے محترم اسما سروان سنتا سلام وړاندې کوم ساسو همکار جاوید نعیمی ساتھ
سلام
وړاندې سلام وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر
سلام وړاندې مهرباني کوي
محترم سروان صاحب دغه به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی دغه درو ولایتو کښې چې موږ د سره سرو لکه فاریاب و جزوجان و سریپورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمۍ غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنگ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلته کارونه را وځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنگ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دو سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت مو ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښي خلک ډېر په عذاب دي د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون سای واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش رو که چی وینو گوری در دول اکسونه چی کلی وینی نو چوک اخبره وینو مخی چوک نشنی ولی نو دی گوری
بله بریم با شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سب
برد سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از فروان هم رساندم
بفرمایید نیازی سب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد البته افغانستان هم جز از اون کشورا می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلیت خورده می شود به خاطر چی به خاطر که آنها به امراض روانی مبتلا هستند در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود دو نوع ما جنگ داریم یکی جنگ های خانوادگی ها است و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آزایش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است و چیزهای دیگه حوادث طبیعی می باشد خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد بازم هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است اگر ما شما رجوع به این کار کنید پس ما شما می توانید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید و بر صورت ببینید البته جنگ
شما گفتید جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها و مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مراسم مبتلا هستند، با خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد، از این سبب از زمانی که اخبار رو میشنوند، روزنامه ها رو میبینم، البته جرایم مختلفه که میبینم، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محو و مفکوریشان به تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حلانی است، بهترین نقطه که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سیف سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر. شنونده های ما هستن، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سیف، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات تمننه نه یم صاحب د عبدالقادر تک، سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب ته او ټول قدر مون اوریدم کوڅه صاحب
مهرباني،
سلامت تو سه مننه تکین صاحب،
خوشاله دی وی جناب سروان صاحب، بالکل دروانی او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او د وژنی چاودنی دا هر حالت مننه، بلکې جناب سروان صاحب سره په خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده په دې چې نیواله په خما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سرغو ولې ځنې وړې نیولې ده، بیا دا غره یې سمان ته تکلیف راولې دي، ماشام یو چکر ولې بازار سره وتلې او د زابل په شار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو، چې په لسمه ترې کې زما سره ودرې دي، په ډیر بد حالت کې سم خو بیا هم درته قرار نه وکړم، ایمان راته دا یو مسلمان دی، راسه یو همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص کیره کورلا خراب شو، بیا مو د موټر څخه راوي چې ډیر سخت دی او مخفن می خوب هم نه دی کړی، چې داسې مشکلات سره زه په خپل مخامخ یم، د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ په جنابر خر بالکل ما یې لوی برخه نه می وبللې، هم موږ په کورنۍ کې تاسو رخواله رو جناب اسمت سروان صاحب دین داس کورنۍ لرو چې خپل لورګانی مثلا په بدوی کې ورکې دوی کورنۍ کې سختې بدوی سره لري، یو د بل سر دښمنان دي، قصات چاخي وي، په هغه کور کې زرا سره مور کوم ځکه زما سره بدوی لري، نو په دې خاطر باندې د غنجلې د په بدوی کې ورکې یا په کورنۍ کې څه دینه تاسو لري خواله یو د بل څخه کړت او نفرت عام په بل کې داس حادثې لرم چې خپل ځان ته څه زور راچولې دي، دا هغه څه دي کورنۍ تاسو لري خواله یې خواته په افغانستان کې نامني بده خواته او دغه موجوده حالت بده خواته، زهره من يم چې په دغه برخه کې دولت نهایتي عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ د روزنې داسې تصاویر جنگ په میدان کې مثلا هغه وخت چې یو حادثه یې هغه تصاویر او عکسونه اخلي ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي، د افغانستان ډېر زیاته برخه په ټولنیز رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی، اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېر زیاته مننه کوروان نیمسه به د خوښې یو مر پیغامونه بم ولولو ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن،
پیغام خو به دي نشه
فرمانسب، چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است، گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری‌ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان‌ها به این بیماری‌ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وی زموش په سیمه کې رواني مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرض به نور هم زیاد شي. شاهد الله ځلان لکونړ لیکلی وی په افغانستان کې جنگ، ناامنی، کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د رواني ستونزې اصلي عوامل ګڼل کېدای شي. د دې ترڅنګ د دماغي انزایمونو تغییر او همدارنګه د برېښنایي وسایلو او ټولنیزو رسنیو بې حده کارول هم هغه عوامل دي چې رواني ستونزې راولاړولی شي. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان زابل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر پر رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي، او یو بل اوریدونکي چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغیو علت چه دی، نشانی څه دی؟ باید یو ډاکټر دوی ته جواب وایي.
بدون شک ډاکترها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرها کمی کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفعتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه، و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میآید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای غیر احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نیمی صاحب یو بل نقشه هم داده چی وای که څوک له هیچ سر علاقه نلری، یعنی هیچ شی نه خوشیشی بل ژوند او له هیچ شی خوان نه اخلی، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري، لیکن موږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخیره پورې خبرم نشی چې دوی دا ناروغي لرله او که نه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډېر ښه کار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک شسی. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام. من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مړ شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سني ځوانان د خپل هیواد هم نه شي ساتلی. نو موږ باید مسؤلیتونه پر ځای
سلامت باشی. مننه. کوردی ودان بل اوردون که لرو ځان معرفي کي
بفرمایئ. سب مهرباني. bale
زه د شکر زده کوم چې زه راځم چې په دې امر کې
مهرباني کوي. صاحب
سلام سي ته ته نه هیڅ ته سلام
سلامت
مهرباني. سب بفرمایئ. سب
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر دوباره کوشش وکړئ ګوندې نوبت در ورسیږي، کنه اس ام اس را واستوي 8 شمیره زموږ ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې. مهرباني.
مننه سروان صاحب. افغانستان وطن یو هیواد داسې په کې فقر او بېوزلي دومره پرمختللی ده، یعنی واقعا نیمایي نه زیاته ټولنه په رواني تکلیف باندې اخته شوې ده. یعنی بانس د ټولو افغانستان د هیوادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش ده چې یعنی دوی خو که څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه تقریباً یو لاس بجا حرکت کی غم ګور پروانی تکلیف باندې اخته ده. موږ تاسو چې چا د پروانی تکلیف اخته نه شي لای شي، هغه یعنی کار نه شي ولري شي، یعنی هغه غټ خطا کانی اشتباه کانی چې هغه خو بیا یعنی یا مثلا
زنده باشین. سروان صاحب، پیام های هم داریم از شنونده های ما. نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم، علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است. شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است، اما برجسته می چند مورد گفتن.
او د هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده. محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي دي افغانان اکثره د نیستۍ له لاسه په دغه ناروغي اخته دي. خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د ټلیفون له لارې مس اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. سلام
صاحب، او سلامونه.
سلامت اوسئ.
تشکر لطف کوئی که این موضوع بانده منگو کاشی گانتی گانتی یعنی ساعتون و ساعتون و بحث و مقایسی کو در هم داتا سکتنه میگی و زما دا شروعات و چخدا دا دیل دا چه یعنی دروهی نروهی دا زورواتان و دلاس هم خواهد دا پیدا شدی چه زورواتی دا ریلات ملک چخدی دیگی او یو چې دا ناروغي په ترڅونه راشه چې یو تربور په بل تربور باندې ضرور کیږي، یا تربور په تربور سره ژوندم کې دا ناروغي څنګه راځي، دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان د واکرنګور د نړاو نرمنې ترمنځ د کانه چې دوی مور یا هلک یا د نجلۍ دام غد خشونت روحی مریضی منځ ته راځي. زما د محترمو وطنوالو څخه دا هیله ده چې دوی باید فکر وکړي آیندې ته زموږ ملک ډېر په ناامنۍ کې خرابوي، او دوی دا خشونت له منځه یوسي او تر دمي د منځه یوسي، او د دولت د چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زورواکي
سلامت اوسه، خوشحال
شد. سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسلمان صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستن که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره. بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنانی که ار شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لاری اوریدون کیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو.
بفرمایید صدیقی.
سلام علیکم. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی. صدیقی
من خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. من میخواستم همی چیگونه چیزایی را که من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم، میخواستم این را به شما عرض بکنم.
بله بفرمایید.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مریض بودم. این چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمی‌کردم. چی کنم؟ من در قلب زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ مدلی نمی‌دیدم. هیچ ما نشانه از امید نمی‌دیدم. این چیز واقعا پیدا نمی‌کردم که من واقعا به من امیدواری بسر به من آرزو بود که من به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجب بعضی چیز توجه های با ما کرد با ما دارو تجویز کرد بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همین جو درمانی یا فضا درمانی را گرفتم خودم گرفتم خوب در جایی که آب خوابشار میرفت میرفتم شهشه رو میشنیدم در باقا میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم و قرآن مراجعه میکردم بیشتر وقتهای خود از صرف عبادت و اعتاد خداوند میکردم امی راه کارها را پیش گرفتم الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد برای ما بیشتر روزانه و دریچه امید بیشتر باشد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا از اون اختلالات خیلی بزرگ روانی ما خود مدقل کاهش بتونم بتانم به خود یک روزانه امید دریچه امید باز بکنم الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب شد آبیم یک روح کار بسیار روشن در تیجی کنم میتونم خودم به شکل خیلی خود مختارانه به شکل متکی به خود کارهای خود از با پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب ما شد.
تشکر میکنم سیدی حساب شما
لشمرغه چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو ته هم د صحت او روغتیا هله کو خوشند رواني ناروغي په خاطر د صحت هله ورتلرو د خبرونو وخت غیله خبرونو ورسته به بیا هم په دیار استاسو نظرونو واورم.
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که تا حالا